ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ګران اوریدونکو بیا هم سلامونه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ورستي سهارنۍ خبری خبرونه ته مو هر کله کوم نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2020 میلادي کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې، په کندهار کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د فروری د 15 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. دا خبرونه درته بیا هم زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او پروډوسر را سره منازه شهید ده. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه سوی او ورځنی تړون نن په رسمي توګه اعلان سي او سر له سبا دوشنبه په ټول افغانستان کې عملي سي. د امریکې د دفاع وزیر ورته هیله من دی او ولسمشر غني ملاتړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان ښار کې په داسې حال کې د خپل مشر منظور پښتین د خوشي کېدو لپاره جلسه کوي چې تمه ده هغه تر دوو نورو ضمانتونو وروسته ژر له بنده راووځي. او د چین د روغتیا مرکزي کمیشن وایي له کورونا وایرس په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمیر 1523 تنو ته رسیدلی او تر اوسه دا وایرس 16402 تنو ته ورپورې سوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د وو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو د لوزنامې تر رسمي اعلان وړاندې د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر اندېښنه څرګنده کړې چې وایي دغه وو ورځنی تړون له خطره خالي نه دی، خو وایي ورته هیله من هم دی. ځینو امریکایي چارواکو چې د تړون په جزئیاتو خبر دی ویلي چې د جګړې کمیدو تړون به نن د فروری پر 14 په رسمي توګه اعلان سي. د تاوتریخوالي کمیدل به د ګل یا دوشنبه له ورځې پیل او بیا به په لسو ورځو کې د ننه بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ په مونیخ کې له ولسمشر غني سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اسپر وویل ولسمشر غني د دغه تړون ملاتړی دی. د چین د روغتیا مرکزي کمیشن وایي له کورونا وایرس په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمیر 1523 تنو ته ورسید او تر اوسه دا وایرس 16402 تنو ته ورپورې سوی دی. خو روغتیایي څیړونکي شک څرګندوي چې کیدای سي له دې وایرس د مړو او اغیزمنو کسانو شمیر تر دې څو چنده زیات وي چې د چین حکومت یادوي. له چین پرته د نړۍ په ترشلو زیاتو هیوادونو کې هم شاوخوا 1450 تنو ته تر اوسه دغه وایرس ورپورې سوی چې په هغوی کې یوازې 3 تنه په جاپان، هانګ کانګ او فلیپین کې مړه سوي وو. په یورپ کې هم پرون لومړنی تن له دې وایرس مړ سوی دی. د فرانس د پایتخت د روغتیا وزارت وایي له چین ورغلی یو د پاخه عمر چینایي سیلانی په روغتون کې د علاج په مهال مړ سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان ښار کې په داسې حال کې د خپلو نورو غوښتنو او د خپل مشر منظور پښتین د خوشي کېدو لپاره جلسه کوي چې پرون په دوو نورو مقدمو کې د هغه ضمانت سوی او تمه ده چې ژر له بنده راووځي. د پی ټی ایم مشران وایي د نننۍ جلسې لپاره د ډېر اسماعیل خان سرکاري انتظامی رسمي اجازه ورکړی، خو وایي ورسره یې په دې ښار کې د قانون 1440 ماده هم پر ځای کړې چې له مخې د ډېرو خلکو په راغونډېدو بندیز دی. د ډېر اسماعیل خان مرستیال کمیشنر محمد عمیر وایي پی ټی ایم ته اجازه ورکړل شوې، د جلسې د نن انتظام او امنیت به پی ټی ایم په خپله سنبالوي، خو وایي د بهر امنیت به یې پولیس ساتي. په پاکستان کې په وروستیو کې د خوراکي شیانو ګرانېدو ته په پام وزیر اعظم عمران خان منلی چې په هیواد کې د ورځني ژوند د اړتیا وړ شیانو ګرانېدل او کمښت د ده د حکومت بې پروایي وه. پرون په لاهور کې په خلکو کې د سیاحت سهولت کارډ د ویشلو په مهال عمران خان وویل له بهره هیواد ته راوړونکي شیان وروسته له هغه ګران سول چې د روپۍ ارزښت راولوید، خو وایي بل لور ته د تحریک انصاف د حکومت بې پروایي د دې سبب سو چې د اړتیا وړ خوراکي شیان خصوصا اوړه او بوره ګران سول. وایي په دې برخه کې پلټنې روانې دي کوم چارواکي چې په دې غفلت کې تورن ثابت شول چې په ګرانۍ جوړولو سره یې پیسې ګټلې د هغوی په ضد به ګامونه اخلي. د سند وکیلانو تنظیم های کورټ بار وایي د لاهور های کورټ هغه پریکړه به په سپریم کورټ کې چیلنجوي چې پخواني پوځي امیر پرویز مشرف ته د سزا او روونکي عدالت جوړښت غیر آئینی بللی وو. دا پریکړه د سند وکیلانو اتحادیه د مشرتابه په غونډه کې سوې او د دې تنظیم مشر ضیاءالحق مخدوم ویلي د لاهور های کورټ پریکړه غیر آئینی ده او د اسلام آباد ځانګړي عدالت پریکړه پر ځای ده چې پرویز مشرف ته یې له هیواد سره د غداری په تور د مرګ سزا اورولې. پرون په سند صوبه کې د ډزو په دوو پیښو کې د پیپلز ګوند اسمبلی یو ښځینه غړی او د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مرکزی غړی ووژل شول. د سند د نوشهره فیروز ضلع پولیس مشر ډاکټر فاروق خوان رسنیو ته ویلي د سند اسمبلی غړی شاهناز انصاری د مځکه په یوه شخړه کې وژل شوی ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغې وژنه غندلې. په بله پیښه کې د کراچی ښار د بلدیا ټاون په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې په خوانی غړی ظفر الله خان نامعلومو کسانو په ډزو وژلی دی. د ګوند مشر اسفنجار ولی خان د دې پیښه غندنه کړې او ویلی دی ترهګر یو ځل بیا فعاله کیږي خو وایي ګوند به یې هیڅکله ورباندې غلی پاتې نه سي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ دی ریډیو ورستۍ سارنی خبرې خبرونه ته غوښیاست. د خبرونه په پاته برخه کې څو ریپورتونه درته لرو. تمه ده چې د امریکای او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه سوی او روزنی تړون نن په رسمي توګه اعلان سي او سر له سبا یعنی له دوشنبه په ټول افغانستان کې عملي سي. د امریکای د دفاع وزیر مارک اسپر دې تړون ته هیله مند دی خو وايي خطرونه هم ورسره تړلې دي. خو ولسمشر غني بیا د دې تړون ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د امریکای او طالبانو ترمنځ دزبندی خده خو وای د خطرونه هم خالی نه ده. مارک اسپر د جرمنی په میونخ خار کې د امنیتی غونډې په محل ویلی منګه سره په میز په تشدد کې د کمی وړاندیز پروت ته دا زمنګه د استازي او د طالبانو ترمنځ سلا شوه دی. دا ډیر خخ کاری منګه د سو ورځو راسي د کانګرس او دا محل په برسلز کې د نیټو ائتلافیانو سره هم په دې مشورې کوو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو ورځو د ډزبندۍ د لوزنامې په رسمي ډول د اعلان وړاندې مارک اسپر ویلي وخت راغلی دی چې افغانستان کې د سولې لپاره سیاسي جوړجاړي ته موقع ورکړل شي. نوموړي ویلي د ده په ګډون په عمومي توګه ټول په دې سلا دي چې سولې ته یوه موقع ورکول ضرور پکار دي. یوازنۍ نه خو تر ټولو غوره لاره به په افغانستان کې سیاسي لوزنامه وي خو د دغې سره لګې ډېرې خطرې به هم په سر اخیستل وي او خپل واستاو سره مرستې کول هم. ای پی خبری ادارې ویلي دي چې اسپر او خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی سره د یوې ګنټې پورې خبرې اترې کړې دي خو صدر غنی د تګلارې په اړه اندېښمن وو. که چېرې دغه کامیاب شوله نو په افغانستان کې به تر اوو ورځو پورې طالبان بریدونه بند کړي او بیا به د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې لوزنامه لاسلیک شي. خبري ادارې د سرچینو لخوا ویلي کېدلی شي په تشدد کې د کمی اعلان د ګل یا دوشنبه د ورځې عملي شي. مارک اسپر ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی د هر څه نه خبر ساتل شوی او غواړي چې د سولې د عمل مشري وکړي خو اسوسییټډ پریس خبري ادارې لیکلي په افغانستان کې سیاسي مشران غواړي د طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو باشموله ډله جوړه شي. خبری ادارې د سرچینو لخوا لیکلی دي چې تر اوو ورځو په تشدد کې کمی به په ټول افغانستان کې عملی وي او دا چې د طالبانو سرچینو هم ویلي چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی به د سړک د غاړې بمی بریدونه او ځانمرګي او د راکټ حملې نه کوي. خبری اداره وړاندې لیکي چې ټاکل شوې ده چې د فروری د میاشتې په 29مه نیټه به امریکا او طالبان په خپلو کې لوزنامه لاسلیک کړي او د مارچ په 10مه نیټه به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بین الافغاني خبرو اترو لپاره جرمني او ناروی د خپلو ملکونو وړاندیز کړي خو تر دې دمه دا پریکړه نه ده شوې. ټایمز رسالې د ځینو سرچینو د خوالي کلی دي د طالبانو سره د امریکا په لوزنامه کې ځینې پټې خبرې هم ساتلې شوې لکه د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې شتون. طالبان به د ترګرۍ او د پرتشدد تندروی غندنه کوي. د بین الافغاني خبرو په وخت د امریکا او د طالبانو لخوا د ژمنو سارنه بکیږي او اخیری دا چې د طالبانو د واک لاندې سیمو کې به د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای کار کوي خو مجله زیاتوي چې طالبان د ټول امریکایي ځواکونو د افغانستان نه وتل غواړي او د پټو شکونو خبره ګونګوسه بلي. د افغانستان مشرانو د سولې د وړاندیز هرکلی کړی. د سکایپ د لارې د خبرو په وخت د افغانستان لپاره د یورپي اتحاد ځانګړي استازي رولند کوبیا د بشري حقوقو د کلکې سارنې غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي د ده په خیال راتلونکي وختونو کې د ښځو لګکیو ځوان کول او د رسنیو د ازادۍ غوندې خبرو د تحفظ څه صورتحال را مخې ته کیږي، په دې به دوی ته ډیر محتاط اوسیدل وي. د افغانستان د چارو کارپوه او د نیو امریکن تینک ټینک څیړونکی پیټر برګن وای افغانستان کې د ادارو د دوامدار پاتې کیدلو د بشري پرمختګ لپاره به امریکا ته په افغانستان کې پاتې کیدل وي. بل خو د افغانستان صدارتي ماڼۍ ارګ وای چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غنی ته ویلي دي چې له طالبانو سره د لوزنامې هیڅ بند به شرط نه دی. ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې په اړه به په راتلونکو کې له افغانانو سره مشورې پیل کړي. د امریکا د بارنو چارو او د دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ د جرمني د میونخ امنیتي کانفرنس په سنډه کې د افغانستان د صدر اشرف غنی سره لیدل کتل کړي وو او ورته ویلي وو چې د طالبانو سره د سولې لوزنامه به په سو اونیو کې لاسلیک شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا ډیو ریډیو خبرې خپرونه لا دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ښار کې په داسې حال کې د خپل مشر منظور پښتون د خوشی کېدو لپاره جلسه کوي چې تمه ده هغه تر دوو نورو ضمانتونو وروسته ژر له بند راووزي. حکومت د جلسې اجازه تور کړی خو په ښار کې د خلکو د راغونډېدو د مخنیوي لپاره د قانون 1444 ماده هم نافذه کړې ده. تفصیل یې زما له همکارې منزه شهید څخه اورو.
د ډیر اسماعیل خان انتظامیه د جمعې په ورځ پی ټی ایم ته د جلسې کولو اجازت نامه ورکړې ده چې پی ټی ایم په رته کلاچۍ میدان کې به پر امن ډول خپله جلسه ترسره کړي. خو له دغې یوه ورځ وړاندې یې په ضلع کې د 1444 ماده هم لګولې ده. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي چې د دوی نننۍ جلسه به د منظور پښتین د نیولو پر ضد او د هغه د خوشي کولو لپاره وي. وی او ای ډی و سره په خبرو کې نوموړي ویلي دي چې یو لور ته پی ټی ایم ته اجازت نامه ورکول کیږي او د هغې سره د 1444 ماده لګول کیږي. وی او ای ډی و سره په خبرو کې نوموړي ویلي دي چې یو لور ته پی ټی ایم ته اجازت نامه ورکول کیږي او د هغې سره 1444 ماده لګول د پی ټی ایم د مخنیوي هڅې دي، خو دوی به خپل جلسه ترسره کړي. هغه زیاته کړې ده چې دوی به په خپل دې جلسې کې د منظور پښتین نیمولو پر ضد او د خوشی کولو د احتجاج تر څنګ خپلې نورې ټولې غوښتنې بیا وړاندې کوي. په عین حال کې چې پی ټی ایم نن په ډیره اسماعیل خان کې جلسه اعلان کړې ده، د منظور پښتین په درویو مقدمو کې ضمانتونه هم منظور کړي شوي دي. د پی ټی ایم وکیلان وایي چې که په منظور پښتین بله مقدمه ښکاره نه کړی شوه نو هیله ده چې هغه خوش شي. منظور پښتین د شپږویشتمې او ویشتمې جنورۍ په منځ شپه کې په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی و او د دوو اونیو په جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل شوی و. په منظور پښتین د ډیره اسماعیل خان په سیټي تاڼه کې د جنورۍ د میاشتې په 13 نیټه مقدمه درج شوې وه او وی او ای ډي وته د مقدمې په ترلاسه شوي اف آی آر کې ویل شوي چې منظور پښتین د وزیرستان نایټ په نوم یوې دستورې ته په وینا کې د پاکستان د ریاست پر ضد خبرې کړې دي. په اف آی آر کې لیکل شوی منظور پښتین په وینا کې ویلي چې هغه د 1903 آئین نه مني ځکه چې دا آئین مکمل غلط دی او د بشري حقونو پر ضد دی. د ډیره اسماعیل خان انتظامیه د 1444 مادې لګولو په حکمنامه کې ویلي دي چې د 15 تنو نه سوا کسان بې د اجازه غونډه نشي جوړولی او ځینې کسان لاریونونه هم نشي وستلی ځکه د امنیت په مخه 1444 ماده لګول کیږي. د ډیره اسماعیل خان مرستیال کمشنر محمد عمر وایي چې پی ټی ایم ته اجازه ورکړل شوې ده. د جلسې دننه انتظام او امنیت به پی ټی ایم په خپله سنبالوي او د بهر نه امنیت به ورته انتظامیه ورکوي. موبایل او انټرنیټ به هم روان وي. دغه جلسه په داسې حال کې هم کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په 2 فبروري د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو، قبایلي ضلعو او بلوچستان په مختلفو برخو کې د ارمان لوړی د تلین په مناسبت غونډې هم جوړې کړې وې. ارمان لوړی تیر کال په 2 فبروري په لورلایی کې وژل شوی. کورنۍ او پی ټی ایم د هغه د وژنې تور په پولیس لګوي چې په ارمان لوړی د ټوپک په کنداغ وهلی دی او وژلی و، خو پولیس دغه تورونه رد کړي دي. دا د وی او ای دی وخت خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
اوس هم د کورونا د مرګونی وایرس په اړه رپورټ راخلو. د چین د روغتیا مرکزی کمیشن وایي له کورونا وایرس په دې هیواد کې 143 نور کسان مړ شوي، چې وایي له دې سره د مړو شویو کسانو شمیر 1523 ته رسیدلی او تر اوسه دا وایرس 6402 تنو ته ورپورې شوی دی. او په یورپ کې هم لومړنی تن له دې وایرس مړ شوی، چې هغه هم یو د پاخه عمر چینایي سیلانی دی چې پیرس ته تللی و او پرون له دې وایرس مړ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د نصرالله په رپورټ.
د چین سرخار چارواکی وایي هغه کسان چې بیجینګ ته ستنیږي د 14 ورځو لپاره د ځان په لازمي توګه قرنطین کړي. د چین چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د زیات خپرېدو مخه ونیسي. بیجینګ ډیلی ورځپاڼې د خبر تر مخه که چاله قرنطین کولو ډډه کوله نو د قانون سره به مخ شي. چین د صحت قومي کمیشن د خالی شنبې په ورځ ویلي چې د 143 نه زیات تنان د کرونا وایرس له وجې مړه شوي. تر اوسه پورې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر د 1500 نه زیات شوی او 2641 نور تنان د کرونا وایرس له وجې اغیزمن شوي دي. بل طرف ته په یورپ کې لومړنی تن د کرونا وایرس له وجې مړ شوی دی. د فرانس د صحت وزارت د بیان تر مخه دغه 80 کلن د چین نه راغلی یو سیلګری و چې د کرونا وایرس له وجې مړ شوی. د دې سره سم په افریقا کې هم لومړنی تن په مصر کې د کرونا وایرس له وجې مړ شوی دی. یاره دی وی چې په چین کې تر اوسه پورې د 1500 نه زیات تنان د کرونا وایرس له وجې مړه شوي او 6492 تنانو کې دغه وایرس د شتون پخلی شوی دی. یاره دی وی چې د ټولو نه زیات کسان په هوبایي ایالت په سرخار ووهان کې مړه شوي دي. ووهان کې د 1,00,000 نه زیات خلک ژوند کوي، چرته نه چې په 13 دسمبر میاشت کې کرونا وایرس خپور شوی و. د چین نه علاوه په ټوله نړۍ کې د 2 درزنو نه زیات هیوادونو کې د 1400 نه زیات خلکو کې د کرونا وایرس پخلی شوی. نو تر اوسه پورې 3 کسان هم مړه شوي دي. د جمعرات یا پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د کرونا وایرس له وجې لومړنی تن مړ شوی دی. د دې نه مخکې فلپاین او هانګکانګ کې هم 2 تنه مړه شوي وو. د صحت نړیوالې ادارې WHO د چین سره په ګډ ماموریت په دې اونۍ کې د کرونا وایرس په اړه تحقیق یا پلټنې پیل کړي. د صحت د نړیوالې ادارې مشر ټډراس ادهانم د میونخ په امنیتي غونډه کې د خالی شنبې په ورځ وویل چې د پوهانو نړیوال ټیم یا ډله اوس په چین کې د چینی همکارانو سره په ګډه کار کوي چې دغه وایرس په خپرېدو تحقیق وکړي. بل طرف ته د صحت نړیوالې ادارې WHO د چین ستاینه کړې چې د کرونا وایرس په اړه یې خپلې شمیرې ډېرې کره ښودلې دي. په چین تورونه دي چې په کال 2002-3 کې د سارس وایرس په اړه داسې کره شمیرې نړۍ ته نوې ښکاره کړې.
او اوس هم د پولیو په اړه یو رپورټ. په پاکستان کې د پولیو 4 تازه پیښې د خیبر پښتونخوا په لکې مروت ضلع کې مخې ته راغلي دي او دا هغه ضلع ده چې تیر کال هم په ټول پاکستان کې له پولیو تر ټولو زیات اغیزمنه شوې. له دې تازه پیښو سره په روان 2020 میلادي کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 1200 ته ورسید او په تیر 2019 میلادي کال کې 144 پیښې رپورټ شوې وې. تفصیل یې له پېښوره د شاهین شاه اپریدي په رپورټ کې اورو.
لکی مروت د خیبر پختونخوا هغه ضلعه ده چېرته چې کال 2019 او شلم کې د پولو تر ټولو زیاتې پیښې رامخې ته شوې دي. د لکی مروت ضلع نه تیر کال 2 پولیو پیښې رپورټ شوې وې او تازه 4 پولیو پیښو وروسته کال 2020 کې د پولو وارث څخه متاثره شوو ماشومانو شمېره 9 ته ورسېده. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د متاثره ماشومانو والدین د پولو کترو نه انکاري وو. دغه خلک یا خو حکومت نه د خپلو بنیادی ضرورتونو پوره کولو دپاره د پولو کترونه انکاری بو او یا د بیلابیلو دروغو پروپیګنډو له وجې شکمنو. په داسې مهال صحت محکمې او انتظامیې ضرورت محسوس کړو چې د پولو وایرس نه متاثره سیمو کې د خلکو پوهې دپاره هلې ځلې وکړي.
د لکی مروت یو شمیر سیمو په شان سب ډیویژن بیټنی کې هم موجوده وخت کې یو پولیو مثبت کیس رامخته شوی دی. د دې لوی علت ښودلی شي چې د دغه سیمې خلک د پولیو وایرس په حق لا ناپوه وو. د دغه پوهې دپاره دلته په مختلف سیمو کې د صحت محکمې او انتظامیې لخوا اګاغې غونډې تابع شوې دي چې دغه خلک د پولیو وایرس په اړه چمتو کړي او د دې اهمیت نه خبر کړي.
دا غونډه د لکی مروت په سب ډیویژن بیټنی کې تابع شوې چې پکې د سیمې سپین روبو سکول ماشومانو او بیلابیلو مکاتب فکر خلکو ګډون کړي. د غسیمه د ډېرې مودې راسې د پولیو وایرس څخه پاکه خو اوس یو وار بیا غونډي حسن خیل سیمې درې ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوي دي. د سب ډیویژن بیټنی مرستیال کمشنر سجاد اپریدی وایي پولیو کیس راتلو وروسته چمتو شوي او راتلونکي کمپین کامیابولو دپاره احتیاطي ګامونه پورته کوي.
ام چونکه د بل ځای نه مایګریټډ کیس وای د ایریا نه و خو لکه مونږ اویر کړلو چې مے بی داسې څه ایشوز نورم وي نورم د لکه دځې کې د وایرس دی مونږ نه سپریډ نشي. د دې لپاره مونږ داسې سیمینار وکړو د مشران د علاقې والا چې څومره وو خلک هغه ټولو سره لکه مونږ نن یو سپیشل میسیج هغه ولا هغه اویر کړه چې یاره تاسو ټول به مونږ لیو ایز اے والنټیر سپورټیو سټاف دا سپورټ مونږ لره کوو.
غونډې ته د نړیوالې صحت ادارې ځایي مشر ډاکټر احسان بیټنی وایي د دروغو پروپیګنډو له وجې پیدا شوي خدشات لرې کولو دپاره د سیمې پوهه خلکو مرسته پکار ده چې دلته راګډ شوي پولیو وایرس نه نور ماشومان بچ وساتي.
ټول دنیا علی اعلان ده موږ تاسو ته درسو بیټنو چې چورې کورونه دي لغه نه وایي مراجوی موږ کړه چې ته به کېږي بیا موږ ستنې پسې راوړي بیا ګوډي ګرده شپه ورسره ناست تاسو پورې موږ ډرګز درو دورې ظالمان خو چوک نسی کېده. نو دا غلطې پروپاګاندې دا له ذهن نه وباسئ. دا تاسو سموږ سره ملاتړ وکئ. دا بچیان دي موږ بچیان دي که چرته په کوم تاریخ په زندگی چې زمندون وه چا له چا په دنیا کومې کونې چې چا درته وویل چې دا درواغو نو بیا خو زه د ده کوم غڼه یم ایما غاړه تاسو چاړه.
د بنیادی ضروری اسانتیاو نشوالی لوجه ځای خلک په بیلابیلو موکو حکومت نه د خپل مطالبه منلو غوښتنه کوي چې اسانه لار ورته د پولیو مهم څخه بایکاټ معلومیږي. خو صحت چارواکي وایي په سیمه کې وایرس موجودګي او د حفاظتي ټکو او کترونه بچ ماشومان د تل عمری مازورتیا ښکار کیدی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، لکی مروت.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورټ. د پاکستان په سینټ کې ښځو ته په جایداد کې د حق ورکولو قانوني مسوده منظوره شوې ده چې سمدستي به په ټول هیواد کې عملي کیږي. تفصیل یې له اسلام آباد د پیر ولایت شاپور رپورټ کې اورو.
د پاکستان سینټ د زنانو وراثتي ملکیتي جایداد کې د برخې خوندي ساتلو په اړه د یو قانوني مسوده منظوري ورکړې ده چې تر مخه د متصب ادارې ته د جایداد د حق نه محرومه زنانه کې سونه په دوه میاشتو کې دننه فیصله کولو او دوی ته خپل حق ورکولو ویلي شوې دي. د پاکستان سینټ د حکومتي وزیر لخوا وړاندې کړل شوی وومنز پراپرټي رائټس بل 2000 شلم منظوري ورکړې ده. قانوني مساوده تر مخه د وراثتي جیداد نه محروم کړي شوی او زنانه خپل خاص مفاهیم او تصیب ته ورکوي او بیا د متصب اداره به د اړوند ضلع ډیپټي کمشنر ته لیږي او بیا د غذایی انتظامی مشر به 1500 کې دننه زنانه ته خپل جیداد او حق ورکول باوري جوړوي. دغه شان وفاقي متصب به بیا دغه قضیې اورېدنه دوه میاشتو کې دننه فیصله کوي او د دې وروسته به هغه ځایي پولیسو ته د ډیپټي کمشنر دغه اډر عملي کولو احکامات جاری کوي. قانوني مسودې تر مخه که چېرې وراثتي جیداد سره تړلی د یو کیس د وړاندې نه یو عدالت کې اورېدنه کیږي نو هم به متصب دا اختیار لري چې په دې باندې په خپل سر کاروایی پیل کړي. وتلې قانون پوها او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی وایي که څه هم اسلامي شریعت او ملکی قانون هم زنانو ته وراثتي جیداد کې برخه ورکول باوري جوړوي خو د بده مرغه په دې باندې عمل نه کیږي او زنانه د خپل حق نه محروم ساتلې کیږي. دیو ریډیو سره خبرو کې کامران مرتضی ویلي چې بیا دغه حق اغیستو لپاره هر یو زنانه د وکیل او عدالتونو خرچه نشي برداشت کولی ځکه متصب ته په دې اړوند واک ورکول د زنانو په حق کې دي چرته چې بس په یو کاغذ باندې لیکلي شکایت سره ټوله کاروایی ویډیا سر ته رسیدلی شي.
متصف ته دې له وجه شاید کې مطلب چې نه عدالتو خام خو پیسې لګي زی عدالت متصف باندې چې نه د وکیل ضرورت نه د عام درخواست باندې هم چې نه کاروي کې درې شي اوفیس ریکوایرمنت هم نستا بیا وجد لار نه ده بل ته خو ټول پلیئرز دې کورټس کا عام سیټ اپ کې نه سیول جج دې بیا تر دې بار ډیسټریکټ جج دې بیا های کورټ دې کا سپریم کورټ نه دغه لار چې نه متصف والا خو خالی متصف باندې چې درخواست کړي او تر دې بار چې نه اپنی چې
او د زنانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو سمر من الله هم د قانوني مسودې د لارې وفاقي متصب او حکومتي چارواکو ته کردار ورکول د زنانو په ګټه بلي
د موږ دا کتل چې زموږ د کلچر په نوم باندې زموږ په رواجونو په نوم باندې بدی جنای نه یا خور نه یا لور نه بدا حصہ ده دی واپس خلک واغښته خاص توګه باندې چې خپل خاندان هغه خلک وو. ما خیال کې چې کله یو سپیټ په دې قسم نه انصافیانو کې خپل رول ادا کړي نو هغه سره خو بالکل ښځو هغه ژوند کې ډېر ښه یو پازیټیو چینج به راځي دي.
لدې وړاندې د سینټ اړونده قائمه کمیټې د قانوني مسودې منظوري ورکړې وه او دغه مسوده ملي سملې ته هم وړاندې کړې شوې ده. چرته نه چې د منظورې وروسته به دا د حتمي منظورې لپاره د هیواد صدر ته لیږل شي او د صدر د لاسلیک کېدو نه پس به دا د قانون شکل خپل کړي. پاکستان د ډېر وخت راهیسې نه یوازې د لګکو او ماشومانو خو د زنانو حقونه خوندي ساتلو په اړه ناکامۍ په سر هم د نیوکو سره مخ دی. پاکستان کې زنانه که څه هم د کل آبادۍ د نیمایي نه زیاته برخه جوړیږي خو هیواد کې د لکونو په شمېره کې زنانه د شناختي کارډ، تعلیم او نور بنیادي سهولیاتو نه محرومه دي او د زنانو په ضد تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی لیدل کیږي. د بشري حقونو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه هر کال په هیواد کې د خپل خاندان د غړو د لاسه د زرو نه زیات زنانه د غیرت په نوم وژلې شي.
لا دې سره د ډیوا ریډیو خبرونې په هم دي ځای پای ته ورسېدې. په څو شیبو کې تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو نه ساته خبرونې اوریدلای شئ. د ډیوا ریډیو راتلونکي خبرونې به ماښام په شپږو بجو بیا پیلېږي. تر هغه وخت پورې ما بارکوال مخیل او د دې خبرونې پروډوسر منزید شهید ته اجازه راکړئ. ورځ مو نیکمرغه.